د مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دې اخیرنی خبری سات کې زه هارون بچای واره بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پیښور په کیسخانه بازار کې د شو نننې او بمی چاودنو په اړه تازه معلومات د پیښو د عیني شاهدانو خبرې او دغه چاودنو په اړه د پښتونخوا صوبې سیاستوالو سره شوې مرکې درورو. د غراس په شمالي وزیرستان شوې د امریکایي ډرون برید د بلوچستان په زلزلو کې د سبلو شو خلکو حال او د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د کیدونکې ملاقات په اړه رپورټونه هم درته لرو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال او د چارواکو لخوا وایي چې په کیسخانه کې د بمی چاودنې له امله د وجل شو شمیره اتو دیر شوتا ورسیده. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته ویلي چې د دغې سیمې د تحصیل غلام خان په درګه منډای سیمه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د انډونیشیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ساحل سمندر کې د سیاسي پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 50 کسان یا خو مړه شوي او یا لا درک شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال د چارواکو له خولې وایي چې نن سهار 11 بجې د کیسخانه بازار دننه له خان رادیک تاڼۍ سر نږدې دوه خبرګو بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیره اوس 38 شو او د جوبل کسانو شمیره 90 ته ورسېده. چارواکي وایي په جوبل شو کسانو کې د 8 حالت مرګونه ده. د پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل
مان سجاد دے دا مخریل دا ما اسپیتال ترا اوستو دا پلی چیر شو واپس لما التا کی درا تیرا ل جوس را ول جوس کرم خوڑو او ایک دم بل دکان کے ناس تو ایک دم مز دما کوشوا و گلا زما وسم بند خبر ل سینا اور ما زینی بالکل ٹار چر ما زخپل سودی کے ما درما میس میں چراغ ل ما دا زمن مل تے زال تا کی چم دے دو دری کال ما تیر کا مسافر تی می تو کا او دی مل دا پارا دی مل دا پار چ ز دی دا پار را سم چ دل تا کی زما بچی او زدی پک مر سما.
د مشال ریډیو خبريال د چارواکو له خولې دا ته ویل چې په دغه وجل شو کسانو کې د 8 کسانو شناخت تر دې دمه نه دی شوی. په تیر یو اونۍ کې په پیښور کې دا درېم چاودنه ده. د تیر اتوار پر ورځ په کوټه بازار کې په یوې کلیسا د هغې چاودنې چې په کې 50 کسان وجل شوي وو ذمواري یوې وسلوالې ډلې جندالله اخیستې وه. خو په ګلبیله کې په یو بس کې د شوې چاودنې او د دې نننۍ چاودنې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته نن ویلي دي چې دغه سیمې د تحصیل غلام خان په درګه منډای سیمه کې نن غرمه د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه دا برید په یو کور ترسره شوی دی. خو تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه وجل شوي مشکوک وسلوالو د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو درلودو او دا کسان څوک وو. پاکستان همیش د دا ډول بریدونو د عالمي قوانینو خلاف ورزي ګڼي. خو امریکا بیا وایي چې دوی هغه وسلوال په نښه کوي چې د دوی ملي ګټو ته زیان رسوي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا زلزله راغلې وه چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي دغې زلزلې تر ټولو زیات زیان د اواران په مشکي تحصیل کې رسولی چې پکې ګڼ شمېر خلک جوبل هم دي. د امریکن جیولوجیکل سروې تر مخه په ریکټر سکیل یې شدت 6.8 درجې وو. د اواران سیمې یو اوسېدونکي نور بیبي وایي
هیڅ ندی پاتې شوی، حتی زموږ پیزار هم نشته. موږ سره د اوسېدو هیڅ ځای پاتې نه شو. دغې زلزلې زموږ هر څه تباه کړل. موسم هم خراب دی او که موسم لا نور هم خراب شي نو بیا به موږ چیرته ځو؟
د تیرنې په ورځ هم په دغه صوبه کې 0.1 درجې زلزله راغلې وه چې تر 500 زیات کسان پکې په کیچ، خوزدار، خاران، گوادر، پنجګور او چاغي سیمو کې مړه شوي وو. پرونی زلزله په کراچۍ ښار کې هم محسوسه شوې وه. پاکستاني چارواکي وایي دوی هڅه کوي په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. خو متاثره خلک بیا وایي دوی د خوراکي توکو په شمول بنیادي سیزونو ته سخت ضرورت لري. ټاکل شوی نن به د پاکستان او هند وزیر اعظمان له یو بل سره ویني. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کوي. د پاکستان د وزیر اعظم جوړیدو نه پس د نواز شریف د هندي وزیر اعظم سره دا لومبه ملاقات دی. بلخوا د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو وړاندې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل بند کړي. وزیر اعظم سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دې په ګډه د سولې پر لوري ګامونه واخلي او زیاته کړه.
دا مهمه ده چې پاکستان خپل خاوره او د دوی تر واک لاندې سیمې د هند خلاف د ترهګرۍ د پیښو لپاره استعمال نه کړي. او بله مهمه خبره دا ده چې د ترهګرۍ هغه مشینري چې په پاکستان کې کار کوي باید بند کړل شي. دا هم ډیره ضروری ده چې کشمیر د هند حصه ده او دوی به د هند په ځمکني یووالي هیڅ سمجوته ونه کړي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. منموهن سنگ دا هم وویل نوی ډیلی تیار دی د کشمیر په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د انډونیشیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ساحل سمندر کې د سیاسي بناغوښتونکو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 50 کسان یا خو مړه شوي او یا لادرک شوي دي. د دغو کسانو لپاره د آسټرالیا او انډونیشیا د سمندري ځواکونو لخوا امدادي کاروایانې روانې دي، خو چارواکي زیاتوي چې د دغو کسانو د ژوندي پاتې کېدو ډېر کم امکانات دي. امدادي کارکوونکي وایي چې د اتوار په ورځ په جاوا جزیره کې امدادي کاروایانې هغه وخت ودرول شوې کله چې لوړو لوړو سمندري چپو د دوی کاروایانو کې خنډ واچولو. چارواکو د وو ماشومان په ګډون د 21 کسانو د مړینې پخلی کړی دی او د لبنان، عراق او ایران سره تعلق لرونکي 28 کسان یې ژوندي خوندي کړي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې په دغو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. د پېښور په کیسخانه بازار کې شو نننۍ بمی چاودنو یو شمېر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د یاد خار یو انتظامی افسر وایي د دغو تروستي پېښو پلټنې پیل کړي.
اور بند دی هلته گاڑی ماڑی ہم سے بھی دی دکانوں ہم سے بھی دی اور تا زمونگ بی ڈی ایس سکواڈ چھے دے نوارا سیدل دے آگا تحقیقات کی
ہم دا پیخور دا پیخی و اینی شاہد وائی چوک نشتا چی بے گناہ خلق دا ترہگرو لظلم ہوش گوری
دا دوی سوک دا تا پوس دی اکم چی مرد دا گو تا پوس چاو کو چی دا بھوشی اس سوک برا دی مخیتا نرازی چی دا بلی ظلم چی گی بلی زیادہ چی گی.
ټاکل شوی چې د پاکستان او هند وزیر اعظمان د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې نن سره وګوري. آیا دغه لیدنه به د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې کوم رول ولوبوي؟
انډیا د پرایم منسټر تقوی منفی وو نو رویه ډېره زیاته سخته ده. هغې هېڅ اراده نشته او زه دا ګڼم چې دا ملاقات عباس غوندې لاړ شي.
یو شمېر نور رپورټونه درته هم لرو. د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو د خبرونې ولنی ریپورت. د پیښور په کیسخانه بازار کې ل خان رازق تانی سر نږدې په شو نو دو بمی چاودنو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د لیډی ریډینګ روغتون د چارواکو په خبره پټوي شو تنانو کې د اتو هغو حالت مرګونه دي. پاړې شبیر جان ل پیښوره ریپورت راکوي.
دا پیخور لوی اسپتال الارج ته دا قصخانه بازار 14 ټول مړی او جوبل ترن وړل شوی دی او دا وخت په اسپتال کې دا ناروغو طبي امداد روان دی. دا چې تر دې دمه په دې 14 کې څومره کسان مړ شوی او جوبل شوی دی نو دا پیخور لیډرډینګ روغتون ترجمان سید جمیل شاه مشال لیډو ته ویل چې د یو خاندان پکې د لسونه سیوا کسان هم وجلی شوی دي او د مړو شمیره 38 ته رسیدلې ده.
تقریباً
جبل تنانو او د دې خپل خپلوانو مشال لیډو سره هم د خپل سترګو لیدل حال شریک کړو.
بس دلته کې چې سخانه بازار کې چکم لوکیشن باندې بلاست شو زه ماغه طرف ته روانم او بس یو غرض شو ټول دوه دوه شو دې خواته چې دینو په ټول بیا لا شونه پراتو چې دی او دا چې الله پاک فضل وکړي په موږ باندې چې موږ پکې بس شو معمولی شانت زخمی شو. ډیره نو خو مې خو بس چې راتلم نو په لاره کې ډیر یعنی زه خو ډیر نږدې وم خو بیا پته چې څنګه بچ شم شاته بیک سایډ راتلم نو ډیر خلک رشوا ډیر رشوا چې نو ټول خلک باندې فټ پاک باندې روان
دمړو او جوړ شوی تنانو خپل خپلوانو په حکومت باندې سخت ټکونه وکړ او وی ویل چې دی په امن نوستو کې ناکام شوی دی او دوی ته امن پکار دی
زمان سجاد دی دا نو خړې دا ما هسپتال تر اوسه دا لټ چیر شو واپس لمه الته کې درته ولا جوس راواله جوس کرم خوړو او یک دم په دکان کې ناست په یک دم مزما کوښ وخت په سترګو باندې غوګونه زما اوس هم باندې خبرې رسېږي نه اورم زهنی بالکل ټار چیر ما زخپل سعودي کې ما درې ممیش مې چراغله ما دا زمونږ ملته د دې مل د پار چې زه دې را پار راشم چې دلته کې زما بچي او زه دې پکې مل شم نور دې وای چې موږ امن راولو موږ دا راولو کله امن کوم ځای کې دې امن نور زمونږ د پار دې سکه یې سیمه لا کړي دي نه سکه یې نه سکول شي سره د خپلې خبرې دي څه امن راوستو
په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی زنانه غړي عائشہ ګلالی مشال لیډو ته ویل چې هم د مذاکراتو د لارې د دې تر هغه غره حل ممکن دي او نه چې عملیات دوی ویل چې طالب وسلوالو کې زن ډلې داسې چې هغه امن او مذاکرات نه غواړي
پخوانی نکاله نه اومده لس کاله نه اومده تمکه لګیا دي او دا دمکه بکله ختمي کې موږ سوال ده دي او سلور اي پي سي شوي دي پاګه کې ټولو کې دا ویلي چې اوس مذاکرات اپشن هم استعمالول پکار دي یو چانس ورکول پکار دي چې مذاکرات کامیابیږي کنه کامیابیږي خو هغه سیریس موږ پر سوکړې نه دي ګوري دا د دې وخت پاکستان کې خو څه کلیئر سچويشن خو دی نه الته چرچ باندې ټي ټي پي مين تنظیم چې دی هغه انکار وکړل ولته یو ځلې تنظیم چې دی هغه قبول کړل نو دې وخت مختلف قوتونه سرګرم شوي دي هغه پاکستان کې امن عمل نه غواړي
یادونه ورل چې ربم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه دا 14 کې تر 200 کیلوګرام پورې باورودی مواد استعمال شوه بل خو د قصه خانه او د پیښور ټول دکاندارن او تاجرانو د درې ورځو د ویر اعلان هم کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوریدونکو په رپورٹ کې مو د پیښور په کیسه خانه بازار کې د شو نننې او بمی چودونو په اړه اوریدل په یاد خار کې زینو کسانو د مشال ریډیو له خبريالانو سره د دې پیښو د ستر ګولې د حال شریک کړي نو راځي دوی ته غوښ شو چې سوای
امانوم سردار دی د پیپل منډي کې زموږ دکان دی ډېر خطرناک دماکو ژوندۍ کې موږ د دماکو نه وکتلې دماکو شول دا ټول مارکیټ سمو خو زیدلو یاره اوس په ماو کې ډېر ته وې کړي ډېر دا درې مدماکه د زمونږ حکومت څخه دوی وددي عمران خان صاحب څخه ډیره تبای شوی دا یاره کم اس کم زمما پیسې 20-30 دکانونه مو تبای شوی دي لازیات وای کم بنی ولې ډیره زیات تبای شوی ډیره زیات تبای شوی دي
جی ځانو سو بیگم لور دین زدا امن غواړم ز امن غواړم ک دوی کنټرول نشي کولای استفادې ورکې زمو سره ډیر غیرت منی خزشتا چې هغه هر څه کنټرول کولای شي زرا کم خزش مړې مړې شوی کم سړي چې مشو د دوی بچي بس څوک ساتي د دوی څوک ته پوسري ا کم جمړې دا وو ته پوس چاو کو چې دا نن مسلسل دا دماکی کی اس سوک بڑا کی مخیتا نرازی چلا ولی ظلم کی گی ولی زیادہ پیچی گی
دا تا کی بند 11 بجی ہوئی 11 او دا دی طرف تر روانو ما بس اچانک دماکش وگا نا و یو دم تور تیارش واس یو بل تسوک نخ کارا کی دلو سوک چاہتے سی منڈے والی چاہتے سی منڈے والی او بس سوک با لگا مڑی پیاتو بس دے چانو چاہتا ول بس بیرا نور کسان رائے لاغی زوانا بس چاپا موٹرسائیکلو مانے کینا ول او چاپ رشکو کے چاپ ٹیکسینو کے زوانہ بس ایمبولینس میں پتہ نہیں لگے گا اور تقریباً دس لکھی کی خیوم نہ رہ پاتی کہ گنڈے زنانہ وفات شوی دی گنڈے گنڈے سوزی دری دی
جی دا ایک دم زخ لون دینا رہا ہوں دی گیٹ تا چیز رہا ہوں سی دم دمکہ ہوش ہو دیرہ زوردارا زوردارا دمکہ ہوش ہو دا زی کے سر لگائے لگائے ہو او دا گا دا سوزوکی باندی وہ لگے لے ہو تقریباً وہ کسان خزے و مشمان اور کے بالکل مشتر کو مخ کے وسوت اور نور ڈیر مڑی
د پیښور د کیسخانه د نننۍ وبمی چودونو سوتن عینی شاهدان وو چې لمشال ریډیو سره کړي خبرې تاسو واورید اوریدونکو په دغه چودونو کې د شپکدر د مټی سیمې د یو کور دیار لستنه وجل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال پر رپورت لري
په پیښور کې څخانه کې په بومي چودنه کې د مټه مغول خېلو شپقدر 15 لستنان چې په کې د یوې کورنۍ دیار لستنان شامل دي مړ شوی دغه کورنۍ غړي چې خپل بچي خزا ورورونه یو ورور ورنداریان او خوړیونه مړ شوی سرتاج نومېږي مشال ریډیو سره خبرې وکړلې
زما پکې خویندې زما پکې خزا زما پکې مور زما پکې ورور زما پکې تور زامن دي ورور مې وسره ولېګو تور زوی مې وسره ولېګو نه تاسو لاړ شئ وسره بشه او سار چې ما خپل سوزګي کینو نو دوله زنانه وي او ما شومان وې په تیرې غون مړې دي یو مې تور زوی دی او یو مې رور دی کمات مزوی دی شو نه مزوی دی دا مې مړې دي
د د پوینا چې سهار وختي د کور د واده د ویناګانو یعنی د صدول لپاره ډیر په خوشحالي خپل د کورنۍ تنن رخصت کړل
زما د رور واده دي دا په 20 تاریخ دی په خوشحالي رخصت کړل چې خماد دا د انغه کالو او د وینا بوې زبزم نه ته واده
د نور وجل شو تنان ماما ادبار خان ول مرشوی ټول تنان د یوې کور نه دی
دا شروده کی جی زمالو رب د لونه مشته ورو مې پاکستا خوري نه مې پاکستا خور مې پاکستا دی ټول کور مې دی جی دوله دی الله غزان غو دی بیا دا کور ته ول بیا غلطه ول دا نور دلته پراتی دی
بیا مو په خبر کې دی یو کار کون کی چې ځای وسیدون کې دی خان بہادر نومې دو ور سره خبره وکړلې
ټول ټوټل 15 کسان دی مونږ په خبرو ستړي کړو او موږ غاری دوله سمو کړو بیا به 15 دی اوس بیا هم پتنې لګي یار شاسو کسان دی خو دوله خبره مخکې نه کړي لکه نن چې کړي دی
دغه کورنۍ ته چې په کې 15 تنان مړ شوي د شبقدر محمود ایجنسی او ډیر د لیر ولس ورکره غمرازی له روان وو او د جنازو وخت 15 بجې مقرر کړو چې د کوچی بابا په هدیره کې ورله قبرونه جوړ کړیو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پیښور د نننیو بمی چاودنو پاړه په اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض موسی خیل د عوامي نشتل ګوند له مشر سردار حسین بابک سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بول
اوس چې کوم یو په خبر کې دی یو په خبر شو دا عوامي شي پټه تر طرف ما په دې درس کې او په دې ټول مصیبت کې د ټول شي دوی سره بیا دا غا متاثر خاندانی سره برابر شوې کې د مذاکرات نو اول چې کوم وو نه شي پکار دي نو چې کوم مذاکرات کوم نو د دالونو نه کې دا جنگ د امریکای دی او دا جنگ د بچاري چې دا تاسو موږ نه کې په خبر کې خلک لا شو نه چته موږ د خلک د جنگ تخته جن نه وي دا خو بده تسلیمای دي دا بچی چې دی دا د پښتنو
مصلحت ہر سنم ورکو دغه دغه مونږه انتظار کوو چې کله به دا مذاکرات شروع کیږي په کار نه دویم آپشن باندې هم بیا غور وشي
مذاکرات یو اختیار چې کوم دغه ټول سیاسي جوابونه ورکړل دي بلکې چې کوم بلنه ورکړل شي دا دغه تاسو نه جواب دی چې دغه بنیاد باندې په پښتونخوا کې وسلګون لاسونه چې دی هغه چتیږي خبره ده چې دا انتظار چې دوی دا بیا دا ډېر ښه خبره ده حکومت په خپل کنفیوز ده تاسو وګورئ شو دا شرم خبره ده چې د چا په وجه دا نه پدې وطن کې سلوي زړه په کورونو کې جوړ ویل انګولا به تبعی شو دا من د سوبي حکومت چې ده هغه ډېر لوی په فخر سره دا خبره کوي چې په کار ده د دې نه د دفتر زړه ورکو من د پښتنو لا کې اختیار هغه تاسو سره ده چې من د پښتنو د بچو قاتلانو له هغه مقام ورکړي چې کوم مقام ډېر لوی باعزت مقام ده موږ خدای شته چې رحم په دې خبره باندې الله دې ملشي د پښتنو الله دې ملشي دې خبر په څنګه چې دا چې خلک له واه په لاس ورغلي دي بل ځان یې د ډېر خوښ دی کله کام د چین لري هغه نه مرشي په کام کې تباہي راځي هغه تباہي راشي که په څنګه تباہي راځي هغه تباہي چې دوی کومه بچي دوی په خپل بچي
د پیښور د نننیو بمی چاودنو او لوسلوالو سره د پاکستانی حکومت د مذاکراتو د احتمال په اړه مو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند لغړی سردار حسین بابک سره زموږ د خبريال ریاض موسی خیل مرکه اوریده او اوریدونکو د کیسخانې د نننیو بمی چاودنو په اړه زموږ بل همکار پامیر ساحل د قومي وطن پاټای له مشر د پاکستان د قومي اسمبلی لغړی افتاب احمد خان شیرپاو سره مرکه کړې راځي چې وایو
یو فیصلہ خوشی ہوئے وعدہ پیسی نے بس سے خبر ہے کوئی پکار دیکھو دا سے بازاب تا خبر ہے زمون پر نا آگے کی نشتہ علم کی نشتہ چیدہ سے سو دوی سارا آگا لیا سارا کنٹیکٹ شوئے دے اور خاص کر دا کم چودن شروع شوئے نو دا پدغ لیا سارا طول خلقو کې تشویش ته او عوام اوس دا غوي ذهن بدلیږي او دا او کم از کم ما ته په دې صورت حال کې او په دا چې کم فضا جوړ دا په دې کې دا خبر اترو دا مخبران دے بوتلل ما تا گران اخکاری پا دا غلی آسرا
شیرپاو صاحب چھے گران اخکاری نو بے حل سی چھا طریقہ وکی گی دا پختونخوا حکومت بہت سنکی
مونگا کو نواز شریف لدہ میں ڈیٹ ورکڑو اگر چې هغه ته قومي اسمبلی کې هغه سره اکثریت او هغه حکومت جوړ کړی چې هغوی دې دا مخ پر وړاندې بوځي او سلا مشورې چې کله ضرورت پاتو سرکولی شي.
آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، تاسو د پاکستان د کورونا چارو وزیر هم پاتې شوی یاست، اوس په حکومت کې هم یاست په پښتونخوا کې، نو درته وایي چې د امنیت ذمہواري د چا جوړیږي؟ دا د صوبې ذمہواري نه چې د خلکو د ژوند او د مال ساتنه وکا.
بنیادی ذمہواري خو د صوبایي حکومت ته کې شک نشته، خو ورسره ورسره د وفاقي حکومت امداد او داغوی خاص کر په انټیلیجنس شیرنګ کې داغوی یو ډیر مهم کردار دی، هغه ادا کول داغوی لپاره ډیر ضروری ده. ما په ذهن کې دا چې کوم دا دمره دې کې تیزی راغی، نو این ممکن دا چې یا دا یو تاثر جوړیږي چې شاید آپریشن دپاره سره تیاری شروع کیدی شي.
او دا عملیات یا دغه آپریشن به کوم ځای کې کیږي؟
زموږ په علم کې نه، خو دا څه تاثر جوړیږي.
د قومي وطن پټه مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې د پیښور د نننیو چاودنو او د خیبر پښتونخوا د امنیتی حالت په اړه زما د همکار پامیر ساحل پښتنې ځواب ولی.
پختو وای مشال ریډیو اور
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې میشت افغان کډوال وای د غلطه پتر سره کیدونکو چاودنو ځانمرګو بریدونو دوی هم ډیر زیات دردیږي، ځکه پیښور د دوی دوهم کور دی او د جنگونو لامل ورته پناه راوړی ده. بل په لوزین افغان کډوال دا هم وایي چې په دغو چاودنو کې دوی ته هم مرګ ژوبلا وړي، خو هیڅوک ورسره مرسته نه کوي. په دې اړه د نجیب عامر رپورټ اورو.
فرمان الله کا خیل د پیښور په لیډی ریډینګ روختون کې هټۍ لري. د کلونه مخکې د افغانستان د جنگونو نه پیښور ته مهاجر شو، خو وايي خبر نه و چې ورځ به پیښور کې هم د جنگ اور بلیږي. دی وايي ویني ویني حالات لیدلی او درد یې دلې دی.
ورنه چې روزانه هغه باندې اوس په ځای ډېر خپه یم، کته چې هغه حالات کتلې وي چې هغه کوم ماشومان په کې مړه وو، زخمیان وو، کنه نو خپل هم ډېر مثلا امکان لرته چې اوس هم خپه یې، خو به هم ډېر زیات به زړه خراب شوی وي.
په پاکستان کې دا مهال هم د 3 میلیونو په شاوخوا کې قانوني او غیر قانوني افغان کډوال استوګنه لري. اکثره وخت په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې دوی ته هم مرګ ژوبلا وړي. عبدالحی سحر په پیښور کې آزاد افغان خبریال دی. دی وايي
خامخا خبر یاد چې په پاکستان کې تقریبا 1.5 کال کې چې افغانان لکه 3 میلیونه پورې پکې اوسیږي، که په کراچۍ کې ده، کله ټارګن وکیږي هغوی افغانان سره نه رسیږي، که چېرته په پاکستان کې انفجار بمونه کیږي لکه نن سخانی کې شو، پکدې کې کم از کم 10 کس افغانان وژل شوی ده. او دغه شان چېرته په پېښور کې ده، که اسلام آباد کې ده، په کراچۍ ده، که په کویټه کې ده، افغانان شته. خامخا په دې بمی چاودنه کې افغانان ته رسیږي، او دوی افغانان د دې اله ډېر مشکلات لري او ډېر اندېښنه لري.
عاشق الله مومن د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د مهال په پیښور پوهنتون کې پز د کړو بوخت دی. نوموړی وایي د پیښور په درد ځکه دردیږي چې دا د دوی دویم کور دی او دلته د سر پناه راوړی ده.
نو دا نن سبا وخت کې د پیښور حالات یو څه ډیر څنګه لري، نو خو لکه د سره ډیر ځای افغانستان حالات خو ډیر خراب دي. خو پیښور کې چې اوس ګورو هغه پیښور یو دغه څنګه منډي کده چې اکثر خلک تور پښتانه ورکی دی او دغه کم چاودنو د زمونږ د پیښور پښتانه نه ځان ته د پاکستان افغانستان او پیښور ټول پښتانه په دې باندې ډیر زیات په سوچ کې چول شوی دي چې د سره کم حالات دي چې خالي پښتانه بلي کې راګیر دي الهم پښتانه او دلته مختلف. نو د دې وجنه د پیښور خلک ډیر زیات مایوس دي دغه چاودنې څخه. دغه روان هفته کې دغه درې مڅلورمه ورځ چاودنه ده چې آیو کې تر 500 زیات خلک شهیدان کېږي. ډېر عجیبه خبر به ده نن چې کوم کورون ته کوم تکلیف رسېدلی دی، یوازې نه چې پیښور کې رسېدلی دی، بلکې ورسره افغانان شریک دي او دا موږ خپل شریک غم بولو.
د مستوري سانګزی په نوم یوې مېرمنې چې پیښور کې اوسېږي راته وویل په دغو چاودنو کې غریب، نادار او مزدورکار افغان کډوال هم زیانمن کیږي چې نه ورسره د افغانستان حکومت مرسته کوي، نه د پاکستان حکومت او نه هم د کډوالو اداره. نوموړي وایي د دغو افغانانو سره د هم مرستې وشي.
دوی هم هغه افغانان دي چې چارګال په تلارو کې ناست وو او چا د لاس شاه چا د ترانیان خرڅول، چا لار کې چپراخي خرڅول، چا د خلاص دوی نه تللی دي. دا او موږ د پاکستان د حکومت نه مشر نه د افغانستان د حکومت نه د کنسولګرۍ نه د سفارت نه د ګالری څخه د افغانانو پښتنه وکړي او د دوی فامیلو ته ورسي د سره غمرستې چې لازم دي هغه سره وکړي نو په دې چې افغانان هلته هم تلل شي موږ تاسو وینو چې موږ زیاتره په ولایتو کې امن نشته او دا هغه د ولایتو خلک دي چې په ناامنه ولایتونه دي په ناامنه ولایتو خلک دلته پاتې دي کله هیڅ وخت څوک نه غواړي چې خپل مملکت پرېږدي او بل مملکت ته لاړ شي.
په پاکستان کې مېش کډوال وای کله نا کله ناهیلی هم شي چې د ځینو وجوهاتو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای او دلته په پاکستان کې هم دوی د ورته حالاتو سره مخامخ شوي دي.
د نجیب عامر رپورٹ مو اوریدو. او کسه هم اوریدونکو د پاکستان مذهبي ګوندونه په اسلامي نړۍ کې د مسلمانانو پر خلاف د هر قسمه تشدد خلاف احتجاج تر اوزي خو پښتنه دادا چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نور برخو کې د وسلوالو لخوا د پښتنو د روان قتل عام خلاف مسلمان هیوادونه په خاص توګه د پاکستان مذهبي ګوندونه ولې چپ خوله پاتې دي؟ پر دې موضوع زما همکار اسرار عالم مومند دا رپورٹ برابر کړی دی.
کله چې هم په یو اسلامي هیواد کې د مسلمانانو خلاف څه قسمه ګام پورته کیږي نو په پاکستان کې اسلامي ګوندونه د دغه پرزه د سړکونو تر اوزي مظاهره کوي او دارنګ د هیواد حکومت پر دې مجبوروي چې په دې لړ کې څه اقدامات وکړي. څو ورځې وړاندې په شام کې د حکومت لخوا پر خپلو خلکو د تشدد خلاف په پاکستان کې د جماعت اسلامي په ګډون نورو مذهبي سیاسي جماعتونو مظاهره وکړي خو پښتانه دا ده چې په پیښور کې په دې څو نږدو ورځو کې په سلګونو مسلمانان ووژل شو خو یو سیاسي ګوند هم د دې چاودنو پر ضد یاره دې چاودنو ذمواري پر غاړه اخیستونکو خلاف راونه وته. وجه څه ده؟ د دې په جواب کې د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق مشال لري ته صدا سی ویل
شام کې خو یو واضح انصر موجود دی چې حکومت ته خپل خلک وجني حکومت ته خپل خلکو ټینګونه کوي. دلته خو د دې واقعیت یو پس ګوریده خبره د ایس صفته نه لګي چې دا څو کار کوي. اخباراتو کې ته خو یو ټلیفون راشي او هغه سوال اخبار کې خبر راشي خو سرګم خو هیڅ خبره نشته. یو پته لو به روانه ده خلک صرف لاشونه یې نه یې نه او جنازې نه.
بل خو د جمعیت العلماء اسلام یو مشر شجاع الملک وای که څه هم دوی په پیښور کې د بمی چاودنو په څیر د ترګری پیښو په سختۍ سره غندنه کوي خو دا وای نه پوهیږي چې احتجاج وکړي او کنه.
موږ خو به حیران یو چې اوس موږ په دې خبره لکه احتجاج وکړو که زموږ نه خو بند بنا خطا دی چې فرض که موږ احتجاج کوو بیا به موږ سو خلاصې لکه بیا خو زموږ په هغه ورځ زموږ خبر څوک نه لګي. د دې ځای حکومت په کار دي چې د امن او امان د ټولو نه اوله ذمواري دا د حکومت ده. په کار دي حکومت ته سړی وایي یاره دا چې قسمه هیڅ یو سړی ته اجازه نشته چې هغه امن او امان خراب کړي.
خو په ګومل یونیورسيټي کې استاد عزیز الله وای په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ دي. د په خبره د جماعتونو په تیر وختونو کې د وسلوالو په ښکاره مرسته کړي نو اوس نه پوهیږي چې څرنګه د دوی خلاف سړکونو ته راوځي.
دلته کومه دا ستونزه روانه ده په دې کې دوی تر ډېره حده پورې خپل ملوث دي. په دې کې دوی لاس تا په یو وخت کې دغه ترخه جرای دوی خپل سپورت کړی ده نو دوس اقدام ته دی مزمت شروع کی نو تو نه آزاد دي پر سیاسي تور باندې سیاست ته ځان ورسي نقصان نه لږه.
عزیز الله زیاتوی نه صرف د پاکستان دننه مذهبي ګوندونه بلکې اسلامي نړۍ او په خاصه توګه عرب هیوادونه هم د سنی وسلوالو ډلو لخوا د پښتنو په قتل عام غلي دي.
اسلامي نړۍ چې دا هغه یو چې ډېر مؤثر تنظیم نه دی وایي سي دا چې دهم نو هغه د سعودي عرب یا د سنی عرب ملکانو څخه مفاد دی هغه د پاره ده. یو خو موږ څنګه عرب نه دا عرب نه راینه ده او دویمه خبره ده دا چې سعودي عرب نن هم دا پالیسي ده چې کشي د افغانستان کې یا پاکستان کې یا په دې نړۍ کې بل ځای سنی ترهګر ګروپ یا سنی وسلوال ګروپ یو طاقت باندې قبضه کوي سي چې حکومت جوړوي سي نظام سعودي عرب وایي چې هغه جوړ هغه کمی نه پوي دي پروا نشته هغه که بشري حقوق پامل یې هغه پروا هم نشته.
کارپو عزیز الله وایي چې د مذهبي سیاسي ډلو زیاتره لیډران د پښتنو مشران هم دي نو د په خبره ترڅو چې دوی غلي وي او دا بهانه کوي چې د دې چاودنو تر سره کوونکي نه دي معلوم نو تر هغه پورې به د پښتنو قتل عام روان وي.
اوریدونکو د اسرار عالم مومند له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال د چارواکو له خوا زیاتوي چې په چیزخانه کې د نننو دوو غبرګو بمی چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیر اوس دوه سلویختو ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې نوي کسان ژوبل شوي هم دي. په تېره یوه اونۍ کې په پیښور کې دا درېیمه چاودنه ده. د تېر تور پر ورځ په کوټای بازار کې په یوې کلیسا د هغې چاودنې چې پکې 50 کسان وژل شوي وو ذمهواري یوې وسلوالې ډلې جندالله اغوستې وه، خو په ګلبیله کې په یو بس کې د شوې چاودنې او د نننۍ چاودنې پلا تر دې دمه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکو د مشال ریډیو خبریال ته نن ویلي چې د دغه سیمې د تحصیل غلام خان په درګاه منډۍ سیمه کې نن غرمه د امریکایي بی پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا حاصل تل راغلې وه چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي دغې زلزلې تر ټولو زیات زیان د آواران په مشکي تحصیل کې رسولی چې پکې ګڼ شمېر خلک ژوبل هم دي. د تېرې نهې په ورځ هم په دغه صوبه کې 0.1 درجې زلزله راغلې وه چې تر 500 زیات کسان پکې چې خوستار، خاران، گوادر، پنجګور او چاغي سیمو کې مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د خپل هندي سیال منموهن سنگھ سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کوي. د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس د نواز شریف د هندي وزیر اعظم سره دا لومړی ملاقات دی. بلخوا د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو وړاندې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل دې بند کړي. د انډونیشیا چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ساحل سمندر کې سیاسي پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 50 کسان یا خو مړه شوي او یا لادرکه شوي دي. د دغو کسانو لپاره د آسټرېلیا او انډونیشیا د سمندري ځواکونو لخوا امدادي کاروایانې روانې دي، خو چارواکي زیاتوي چې د دغو کسانو د ژوندي پاتې کېدو ډېر کم امکانات دي. په تیونس کې واکمنه اسلام پاله ګوند النهضه په وخت پرېښودو رضا شوې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نه اورو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې لا د پیښور چرچ حمله غم زوړ شوی نه و چې ترهګرو د جمعې په ورځ 400 روډ باندې د سیکرټریټ ملازمینو په یو ګاډي د ریموټ کنټرول بم سره حمله وکړه چې پکې شل تنه مړه او شپږ څلوېښت ژوبل شو. او د دې ذمهواري انصار المجاهدین نومې ډلې قبول کړه چې ویل کېږي دا د طالبانو څانګه نه ده. اداري وایي چې یو داسې وخت کې دا حمله کېدل چې طالبانو سره د مذاکراتو خبرې روانې دي، یقینا چې د مذاکراتو عمل خرابولو او ناکامولو هڅه ده. حالانکه وزیر اعظم دا خبره هم په ډاګه کړې چې د مذاکراتو وړاندیز دې د حکومت کمزوري اونه ګڼلی شي او بل ده چې هر هغه چا سره به مذاکرات کیږي چې د ملک آئین او قانون مني. اداري اخره کې وایي چې تر څو د طالبانو ټولې ډلې په یو خبره نوي متفق شوي او دوی د ډزبندې اعلان نوي کړي، تر هغې د مذاکراتو کامیابی ډېره ګرانه ده. او لکه وزیر اعظم چې ویلي، د اولس مالو سر حفاظت د ریاست ذمہواري ده او دا ذمہواري به په داسې شان پوره کوي چې ورسره خلکو ته د خپل تحفظ باور وشي او هر ورځ د بیګونا خلکو وجنه ودرېږي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د بلوچستان د خلکو ستونزه دا ده چې یو خورته زلزلې لوی مالي او ځاني زیان وراړولې دي، او بل طرف ته اوس بیلتون خوخي او انتها پسند قوتونه امدادي کارونو کې خندانه چوي. ادارې وایي چې د بی ال ای او بی ال ایف لخوا د پمپلټو د لار ویل شوې دي چې پوز او نورې سکیورټي ادارې بلوچستان ته د امدادي کارونو د پر راځي، نو په دوی به هم لیکولی شي. البته کنړیوالې امدادي ادارې غواړي نو کولی شي چې دلته امداد د پر راشي، خو د یری د لاسه غیر ملکی کارکونکي هم بلوچستان ته ته تیار نه دي. او دا شان زلزله ځپلې خلک د یوې تباهي رستو د بل مصیبت سره مخ دي. اداري اخره کې وایي چې زلزله یو قدرتي آفت دی او داسې حال کې خلک خپل دښمنه پرېږدي او د یو بل مرسته کوي، نو بیا بیلتون خوخي او مرور بلوچ خو هم د دغې سیمې او خلکو دي. باید چې دوی په خپل هم د مصیبت ځپلو سره مرسته وکړي او پوز او نور ادارې هم د خلکو د مرستو لپاره پرېږدي. که داسې نه وي، نو دوی ځان ته د نړۍ او پوز مخ راړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل دوی د اټمي وسلو د کمولو په حق کې دي، خو باید دې ته هم وکتل شي ولې ځینې ملکونه د اټمي وسلې ولري او د ځینو پر هغې د اختلاف وي. د پاکستان د اټمي وسلو د امنیت په اړه په دې تیرو کلونو کې په نړیواله کچه یو شمېر پوښتنې هم راوچتې شوې دي او نړیوالو هیوادونو داسې اندېښنې هم څرګندې کړي چې هسې نه د پاکستان اټمی وسلې د ترهګرو په لاس ورشي. ورسپاڼه لیکي په دغه خبرو کې وزیر اعظم نواز شریف ته هم وویل دوی د اټمی وسلو د کمولو په حق کې دی او زیاته کړه باید اټمی وسلې د پرامن ضرورتونو لپاره استعمال شي. میا نواز شریف وویل پاکستان دا وخت انرژي د سخت بحران سره مخامخ دی او دا هم د دغه هیواد لپاره یو بنیادی مسله ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید پاکستان نړیوال پر دې پوه کړي چې د دوی اټمی وسلې د پرامن مقاصدو لپاره دی او پاکستان د ترهګرۍ له منځه وړلو، د توانایي بحران ختمولو او یو شمېر نورو مسلو کې نړیوالو مرستو ته ضرورت لري او دا به د پاکستان د نوي حکومت لپاره یو چیلنج وي. بلخوا ایف پی خبری اجانس لکھی برطانی د تیر جمع پورز اعلان وکړ چې دوی به د 2014 کال د نیټو هیوادونو سرمشري غونډه په لندن کې رابلی چې پکې به دغه هیوادونو مشران د افغانستان د نړیوالو عسکرو د وتلو په اړه خبرې کوي. د 1990 کال نه وروسته دا لومړی ځل دی چې برطانیې به د داسې غونډې کوربتوب کوي. د برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو بیان کې ویلي دوی خوشاله دي چې دا غونډه به په لندن کې ترسره رکیږي خو له دغه لپاره یې لا د کمیونټي اعلان نه دی کړی. ډیوډ کیمرون په دغه بیان کې ویلي دا به د نړیوالو هیوادونو لپاره یو ښه موقع وي چې یو ځای شي. د افغانستان په اړه په دغه جګړه کې د احساف د مشن او د ښځو او سړو د قربانیانو په اړه خپلې تجربې شریکې کړي. د نیټو جنرال سیکرټري اندر فوګ رسموسن هم د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي دوی به په دغه غونډه کې د احساف د مشن پای ته په رسیدلو او د افغانستان سره د راتلونکو نړیوالو مرستو په اړه خبرې کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې شوي د یو امریکایي ډرون برید په نتیجه کې درې تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د بریدونه د دې هېواد د خپلواکۍ له اصولو څرګنده سرغړونه بولي. له سیمې د مشال رادیو خبریال پر رپورټ راکړ.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د امریکایي ډرون په تازه میزایلي برید کې درې مشکوکه طالب وسلوال وژل شوي چې د ځایي دولتي چارواکو په وینا تحصیل غلام خان درګه منډي کې د مشکوکه وسلوالو په کور باندې شوې. چارواکي وایي نن غرمې د سرخار میرانشانه 15 کیلومتره شمال لویدیز تحصیل غلام خان درگاہ منڈی کے امریکائی بے پائلوٹ الوتکو د مشکوکہ وسلوالو پر یو کور دوا میزائل و داغل چے پترس کے درے مشکوکہ طالب وسلوال پا موقع و وجل. دا چارواکو پا وینا دا برید پر وقت تر درے پورے ڈرون جازونو پا ہوا کے پروازو نہ کول. استخباراتی ادارے چارواکی ہم دا برید پخلے کوی او وجل شوش میرائے درے و خودلا خلا هم د وژل شو د شناخت پاړه چارواکو او آزاد سرچینو سره نه دی ویلي. دا په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا په شمالي وزیرستان کې دریم برید دی. د روانه میاشتې پر 15 نیټه هم په یاد سیمه کې ډرون الوتکو د حقانی شبکې مهم جنگي کمانډان مولوي سنگین زدران په ګډون شپږ وسلوال وژلي ول چې دا راپورونو تر مخه د سنگین زدران په ګډون سالور بهرانی او دوا مقامی وسلوال وو. د یادونې دا چې دوا ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو کې د خپل خطاب پر مهال په قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه د ملک سلامتۍ پر ضد ګڼلي.
له سیمې د مشال رادیو خبریال وو چې په شمالي وزیرستان شوي د یو امریکایي ډرون برید په اړه رپورټ راکوه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا 4 بجې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پیښور یو وار بیا د ترهګر بریدونو ښکار شوی دی. دا چې د تروریستي پیښو دا لړۍ به تر کومه دوام ولري او د پاکستان حکومت یې ولې په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی، د دې پوښتنو ځواب د شاهین بونیری په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د صوبایي او مرکزی حکومت غړي د ترهګرۍ پر ضد د یوې قومي پالیسۍ په جوړولو او عملي کولو بیانونه ورکوي، د پښتنو مرکزی ښار پېښور یو ځل بیا د ترهګرو بریدونو ښکار شوی دی. د اتوار په ورځ د قصه خوانۍ په تاریخي بازار کې غبرګو بمي چاودنو د 150 ډېر کسان ووژل او تر اویاو ډېرې زخمیان کړل. د دین وړاندې هم په دغه ښار کې د عیسایانو په کلیسا برید د ډېرو بېګنا خلکو ارمانونه د خاورو سره خاورې کړل. پوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ د لړۍ به تر کومه دوام لري او د پاکستان ریاست تر اوسه د ترهګرۍ په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی دی؟ د جمعیت اسلامي د خیبر پښتونخوا مشر پروفیسر ابراهیم وایي په دغه لړ کې ټول واک د پاکستان د فوج سره دی.
څنګه دا وسلو کار خو د مرکزی حکومت کې زمنګ د فوج د مرکزی حکومت نه هم زیات د فوج په لاس کې دا هر څه دي. فوج ولا فیصله کوي خو بل څه په خپله فیصله نه کوي.
خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلیماني مشر سردار حسین بابک وایي په صوبه کې د عمران خان په مشرۍ حکومت یا خو ډیر زیات یریږي او یا د وسلوالو سره سپټه معاهده کړې ده. نوموړې زیاتوي
د عمران خان حکومت کې دا یا خو ډیر زیات یریږي کوم چې ډیره زیاته واضح شو خبره او یا دا چې دغه دشتګرو سره یو اګریمنټ کړی دی چې دوی به راځي چې څه واردات کوي ځکه وطن خپل جمعي چې دا زمونږ چیزې دي هغه روزانه بنیاد باندې تاسو ګورئ چې هر شی حاصل دی بې دې نه مې په شکې ته نه بازار کې دي دا ټول کوم دي نه خلک شهیدان شو دې نه څه دا غیر زموږ خلک دې جن ته د دې جوړوي یا خلک شته چې زمونږ ځین ته دي خبره وکړي چې دا ټول لوی ساري د خپل خلاف شوی په دې لکه چې دي دا چې بده خلکو ته حواله شي چې موږ راځو جن کې دا هم دی.
د خیبر پښتونخوا د حکومت استازي وخت په وخت وایي چې د وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د ځن لقبلا د ترهګرۍ پیښې ډېرې شوې او باید په ټولګوندي غونډه کې د شو پریکړو د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. خو د سیاسي او سیمهییزو چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا د رښتیاونه د تختیدو بهانې دي ځکه چې وسلوال ټولګي د پاکستان ریاست او دستور نه مني او د ریاست سره خبرې اترې په خپلو شرایطو کول غواړي. د ترهګرۍ د تازه پیښو پر ضد د صوبایي او مرکزی حکومت رد عمل څه دی؟ په دغه اړه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
که مرکزی حکومت دی که صوبایي حکومت دی داسې تصور کوي چې لکه د ټول ترهګري یا د ټول اورپکی یا د ټول انتهاګري دا شاید د دې د وجه نه چې د حکومت غلطې نه دي یا د خلکو غلطې نه دي. په دې کې نه د طالبانو څه قصور شته، نه د القاعده څه قصور شته، نه پکې د ازبکو څه قصور شته، نه پکې د چچنو څه قصور شته، نه پکې د چینایانو څه قصور شته. دا ټولې غلطۍ دا د خلکو دي یا دا د ادارو دي چې نه غلطۍ کیږي. او دویمه خبره دا ده چې د صوبایي حکومت په خصوصي توګه مرکزي حکومت په عمومي توګه یو جامع تګلارې غړې ته خبره نه بوزي.
په جنوبی ایشیا کې د ترهګرې په پیښو نظر ساتونکو ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل د شمیرې تر مخه په پیښور کې د روان کال د جنوري د میاشتې د وړومبۍ نیټې نه تر سپتمبر تر وړومبۍ نیټې پورې په ترهګرو بریدونو کې 224 کسان وژل شوي دي. په دې کې د ډیرو بریدونو پړه د پاکستان وسلوالو طالبانو منلې ده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په جبا.
اوریدونکو په بلوچستان کې د تیرې سه شنبه ورځې د زلزلې له امله تر خاورو د لاندې شو خلکو د مړو او ټپیانو د راستلو کار لا دوام درلود چې پرون ماسپخین یوې بلې زورورې زلزلې په هماغو سیمو کې یو شمیر نور کسان مړ کړل چې د دغه زلزلو د مړو شمیرې ویل کېږي شاوخوا 500 تنو ته ورسو. په دې اړه نور تفصیل کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د شنبه په ماسپښین د بلوچستان ایالت مرکز کوټه او اکثره جنوبي او جنوب لویدیځې سیمې یو ځل بیا یوې زورورې زلزلې ولړزولې. دې زلزلې هم د تېرې هغې غونډې په اواران سیمه کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د اواران سیمې یو دولتي چارواکي محمد اشرف جتک تېره شپه وویل د پرونۍ زلزلې په نتیجه کې هم په ماشکې سیمه کې شاوخوا سل تنه تر خاورو لاندې سوي چې مړې او ټپیانې راایستل سوي دي. د اواران سیمې په ماشکې نومې ځای کې ملیشا سرتېري، پولیس، پوځي سرتېري او لیویس پولیس د خلکو د ژغورنې په کار بوخت دي او احتمال شته چې لا نور خلک هم تر خاورو لاندې وي. د زلزلې له امله په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبو څاهان یا کویان هم له خاورو ډک سوي او خلک د څښلو پاکې اوبه نه لري چې له امله یې په سیمه کې ناروغۍ هم خپرې سوي دي. پرونۍ زلزلې خلکو ته عصابي ټکانونه هم ورکړي دي. ډاکټر ارشاد بلوچ چې په ماشکې سیمه کې مرستندوی طبي کیمپ پرانیستی په دې اړه وایي موږ ته د ملاریا، معدې، سالنډۍ، له لوږې څخه د زړه د کمزورتیا ناروغان او ټپیان خصوصا چې هډونه یې مات وي دغه کسان زموږ طبي کیمپ ته راغلي. موږ د دوی د درملنې لپاره یوازې لومړنۍ طبي اسانتیاوې لرو خو له موږ سره امبولانس نشته چې یو ځای ته یې د درملنې لپاره ولیږو. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند جان محمد بولیدی وایي د ایالتي حکومت او له قدرتي آفتونو څخه د ژغورنې د ادارې لخوا زلزله ځپلو سیمو ته ډېرې مرستې ورسېدلې دي خو د امنیتي ستونزو له امله هلته ملیشا او پوځي سرتېري نسي کولای چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. جان محمد بولیدی له وسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وغوښتل چې که تر زلزله ځپلو پورې د مرستو د رسولو په لاره کې خنډ سي نو ډېر نور خلک به هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. د زلزلې آفت خو چې خلکو ته څومره تاوان رساوه ور وی رساوه خو که زموږ بلوڅو وسلوالو له زلزله ځپلو سره د مرستو بهیر زیانمن کړ نو نور خلک چې ټپیان او ناروغ دي هغوی به هم ځینې اغېزمن سي. موږ یو ځل بیا له وسلوالو غواړو چې په دې وخت کې ټول باید فکر وکړو چې په دې سخته ګړۍ کې باید نورې امنیتي ستونزې پیدا نه کړي. د تېرې سې شنبه د ورځې تر زلزلې 15 ورځې وروسته لا هم د اواران، ماشکې او کیچ په ډېرو ښاري او کلیوالو سیمو کې د نړېدلو کورونو خاورې خځلې پر ځای پرتې دي او احتمال شته چې لا هم ځینې خلک تر خاورو لاندې وي. د سیمې خلک وایي چې د امنیتي ستونزو له امله مرستندوی ډلې نه دي ورغلي او دوی په خپله د خپلو کورونو تر خاورو لاندې سوي شیان راکاږي.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهه پورز
اوریدونکو ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د هند له وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ سره د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړي. داسې د دې لیدنې په اړه د سیاسي چارو پاکستانی پوهان سوایی له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ با نن د امریکې په ښار نیویارک کې ملاقات کوي. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه دواړه وزیر اعظمان با د نیویارک پیلس هوټل په کینیډي روم کې یو په یو ملاقات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاکستانی کمیونټي ته خطاب کې او هندي ټي وي سره مرکه کې وویل چې هند وزیر اعظم سره خپل لومړي ملاقات کې د ګټورو خبرو توقع لري او ډاکټر منموهن سنگ ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکوي چې تعلقات یو وار بیا معمول طرف ته راوستي شي. نواز شریف زیاته کړه چې پاکستان او هند له پکار دي چې یو خاص حد پورې پیسې د دفاعي ضرورت لپاره په بجټ کې مختص کوي او پاتې پیسې د اولس په خیر ښېګړه، سماجي او اقتصادي ترقی خرج کړي او سیمه کې د وسلیز غل هم بندیدل پکار دي او د دوانو ملکونو د مشورولۍ د ذمہواري جوړیږي چې د لړکي ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې کارپوهان د دوانو وزیر اعظمانو ملاقاتونو په حق لاته نظر لري. د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر فخر الاسلام په دې حق لوایي
حالات خو موږ ټولو ته پته ده چې ښه نه دي خو کومه د دوانو وزیر اعظمانو اقوام متحده په جنرال اسمبلی کې تقریرونه شروع کړو نو د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف صاحب خبرو کې مثبت اشاره وي. په مقابله کې انډیا د پرایم منسٹر تقریبا منفی و. دلته چونکه انتخابونه کې دوه الدینو منموهن سنگ هم غواړي په خپل لهجه کې داسې سختی راولي چې بیا واپس لاړ شي او دغه پارټي دغه له فائدہ والی او هندستان خلک غوي ته ووټ ورکړي. نو روی ډیره زیاته سخت ده. د دې نه صفا پته لګی چې دغه ایس اراده نشته او زه دا غنم چې دا ملاقات عباس غونډه لاړ شي.
د سیاسي او بارنو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې ملاقات نه زیات امیدونه نه دي ساتل پکار.
مثبت پیش رفت اس
مثبت پیشرفت تر دې حدا کې دي شي چې دوانه په دې سلاشي چې د خبرو اترو پروسه پیل کړي او دا ملاقاتونه پر اتلونکي کې هم جاری وساتل شي، تجارت طرف ته توجه ورکړي شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، نو دا قسم خبرې کېدي شي. د دې نه علاوه نور زیات امیدونه ساتل نه دي پکار، ځکه چې منموهن سنگ د ملاقات نه وړاندې په خپل هم ویلي دي چې ملاقات نه زیاته تمه لرل نه دي پکار.
یاد دي چې د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د خالی پورس د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې پاکستان یو واری بیا د ترهګرۍ مرکز وګرځو او وی ویل ک پاکستان غواړي چې سیمه کې امن او قلاری وي نو د ترهګرو ملاتړ دین نه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو، تیر ورځ د پاکستان په سوداګریز ښار کراچۍ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډه غونډه وشوه چې پکې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په سیمه کې د ورپېښو ستونزو د حل په موخه خبرې وشوې. د دغې غونډې په اړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي چمبر مشر له مشال رادیو سره خبرې کړې دي چې زموږ خبریال ظفر کریمی پرې دا رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اتاق یا چیمبر نوی ټاکل شوی مشر خانجان علي کوزي مشال رډیو ته وویل غونډه یې په دې موخه ترسره شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراختیا ومومي او په دواړو ترهګرۍ ځپلو هیوادونو کې د جنگ په ځای کاروبار وده ومومي.
اوس پاکستان د افغانستان د خاورې نه سنټرال آسیا ته ترانزیت کوي. د کال 900 میلیون ټن خالی سیمټ زی، همدارنګه 1.5 میلیون ټن فروټ زی، سبزی زی، میوه زی، بوره زی او همدارنګه غوړی زی. د دې لپاره لازم سهولتونه جوړ شوي دي، ټیکسونه، اضافي ټیکسونه او هغه څه چې اضافه واغستل کېدل هغه کم شوي دي، اما ټول مشکلات لا نه دي حل. یو ډیر لوی ستونزه دا ده چې هم د افغانستان حکومت دولت او هم د پاکستان زمونږ دغه تجارتي قرارداتونو ته په سیاسي سترګه ګوري، دې ته په اقتصادي سترګه نه ګوري.
د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان ګډ تجارتي اتاق په هڅو څه موده مخکې د پاکستان پخوانی ډومبي وزیر راجا فرویز اشرف 2500 کنټینرونه خوشی کړي وو. د دې ترڅنګ دغه ګډ اتاق یو شمېر داسې نور پلانونه هم لري چې له عمله به یې په سیمه کې کاروبار خشي.
موږ اوس د پاکستان سره داخلي تجارت د 2.5 بیلیون ډالرو په ارزښت باندې لرو. که چیرته دا مناسبات دغه شي دا 15 بیلیون تم رسیدلی شي، ځکه چې ډېر ستونزې لاشته اما ډیر ستونزې حل شوې دي. د چمبر په واسطه باندې مناسبات ډیر نږدې شوې دي او دا زمونږ په فشاري و دا اوس چې کم بند په کونړ کې پیشنهاد شوې ده، دا زمونږ د دې چمبر پیشنهاد و چې د کونړ اوبه همداسې بهیږي او په دغه ځای کې داسې یو بند جوړیږي چې تقریبا 3.5 زره میگاواټه برق تولیدولی شي. دا به پاکستان ته هم راشي، افغانستان ته هم راشي، دواړه ملکونه به استفاده وکړي او موږ به انشاءالله دې ته ادامه ورکړو.
د خانجان علي کوزي په وینا د کراچۍ للارې افغانستان ته د کیدونکو کاروبار سره ګنډش مر پښتانه منسلک دي او کله دې ځای څخه کاروبار سوداګرو ته د ورپی خستونزو له عمله بل ځای ته منتقل شي نو د ډیورن په کرخه پرتو قبایلو باندې د دې بدې اغیزې پریوتلی شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اتاق د مشر په توګه به هغه هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو سره په تماس کې ووسی ترڅو د سیمې د سوداګرو ستونزې حل کړي او په راتلونکي کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار 15 بلیون ډالرو ته پراخ کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچان وایي له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا د دې سند په اړه اته ځله خبرې کړې دي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي د چې دواړه لوري یعنی امریکا او افغانستان د امنیتی سند لاسلیک ته نږدې شوي دي. له امریکا سره د امنیتی سند په اړه خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو سره وځنډېدې، خو څه باندې یوه میاشت وړاندې د نوو مرکچیانو لخوا په غیر رسمي توګه بیرته پیل شوې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین اورو.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچیان وایي چې د دې سند تخنیکی پړاوونه بشپړ شوی او یوازې د جمهور رئیس او ملي شورا پریکړو ته منتظر دی. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزای او افغانان به د دې سند په لاسلیک کېدو له امریکا سره موافقه وکړي او کنه، خو د امریکایي چارواکو غوښتنه دا ده چې دا سند باید په راتلونکي میلادي میاشت کې نهایي شي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند افغان مرکچی او د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې تر اوسه له امریکایي چارواکو سره اته ځلې په کابل کې د دې سند په اړه خبرې کړي.
مکلات ورنه ډیر تر خبرې کړي دي. پرمختګ ډیر ښه ده. تخنیکی مسائل حل شوي دي. اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادی سیاسي فیصلې پکار دي، او هغه بنیادی سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وسي، چې اول ولسمشر ده او دوم ولسي جرګه ده.
که څه هم ښاغلي احمد زیل په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت نهایي کړي، خو زیاتې کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخت ته اړتیا لري. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانستل کېدو سره سم له امریکا سره د امنیتي سند پر سر خبرې وځنډولې، خو کابو یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. پخوا دا مذاکرات په واشنگتن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لخوا د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک لخوا پر مخ تلل، خو اوس دغه خبرې د افغانستان لخوا اشرف غنی احمدزی او رنگین دادفرس پنتا او د امریکا لخوا په کابل کې د هغوی سفیر جیمز کنینګ هم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جوزف ډانفورد پر مخ بیایي. څه موده وړاندې ولسمشر حامد کرزی وویل چې امریکا باید د دې سند په چوکاټ کې د افغان حکومت د ځینو نورو شرایطو ترڅنګ دا هم ومني چې که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي دوی باید د افغانانو دفاع وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم دا یوه حساسه موضوع بولي.
مونږ په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه ډیر جدي یو. د بهرنیو د حملې تعریف یو حیاتي موضوع ده. دې موضوع ته ولسمشر حامد کرزی هم اشاره کړې چې په اړه یې باید موافقه ته ورسیږو. د دې موضوع لپاره باید داسې چوکاټ جوړ شي چې زموږ قناعت حاصل کړي.
افغان حکومت ویلي هر کله چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې نهایي شي نو د لاسلیک د پریکړې په اړه به یې لویه جرګه راوغواړي. که څه هم په افغانستان کې یو شمېر کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالفې دي، خو کارپوهان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام دی.
د اسدالله لودین له دې رپورټ سره اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته ورسیدو. د مجید بابرنه د خبرونو لنډی زور.
په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان کې په نننو غبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمېر اوس 240 ته ورسېده. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو نوی کسان ژوبل شوی هم دی. په تیر یوه اونۍ کې په پیښور کې دا درېمه چاودنه ده. د تیر اتوار پر ورځ په کوټای بازار کې په یوه کلیسا د هغه چاودنې چې پکې 50 کسان وژل شوی وو ذمہواري یوې وسلوالې ډلې جندالله اغېستې وه. په ګلبیله کې په یو بس کې د شوې چاودنې او د دې نننۍ چاودنې پراتر دی دما چپر نداخستی. په شمالي وزیرستان کې حکومتي چارواکو د مشال ریډیو خبريال ته نن ویلي دي چې دغه سیمې د تحصیل غلام خان په درګاه منډه سیمه کې نن غرمه د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان په ځینو سیمو کې پرون غرمه یو ځل بیا زلزله راغلی وه چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي دغه زلزلې تر ټولو زیات زیان د اواران په مشکي تحصیل کې رسولی چې پکې ګڼ شمېر خلک ژوبل هم دي. په تېر نهه پروس هم په دغه سیمه کې وه اشاریه و درجه زلزله راغلی وه چې تر 200 زیات کسان پکې پکیچ خوستار خاران گوادر پنجکور او چاغي سیمو کې مړه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د خپل هندي سیال منموهن سنگ سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې لیدو کاته کوي. د پاکستان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس د نواز شریف د هندي وزیر اعظم سره د اړوندې ملاقات دی. بلخوا د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدلو وړاندې له اسلام آباد وغوښتل چې د ترهګرۍ مرکز جوړېدل دي بند کړي.
د انډونیشیا چارواکي وایي چې دغه هیواد په ساحل سمندر کې د سیاسي پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 50 کسان یا خو مړه شوي او یا لادرکه شوي دي. د دغو کسانو لپاره د آسټرالیا او انډونیشیا د سمندري ځواکونو لخوا امدادي کاروایانې روانې دي، خو چارواکي زیاتوي چې د دغو کسانو د ژوندي پاتې کېدو امکانات ډېر کم دي. په تیونس کې واکمنه اسلام پاله ګوند ان نهزه په واک پرېښودو رضا شوې ده. دغه هیواد د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د راپورته شوي کړتۍ د حواله لپاره منځګړتوب کوونکو د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویلي دي چې واکمنه ګوند ان نهزه د خپلو سکولر مخالفانو سره د خبرو اترو په یو درې اونیزه پلان سلا شوی ده.
د خبرونو لدې لنډې سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ خبرونه پای ته رسیدې. تاسو په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري، او ما هارون بچا مجید بابر او زمونږ تخنیکی همکار عبدالجبار بریال ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.